السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته خراغلست. د خبرونه په خبرونو پیلو پس پین بولده که د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له نښتې یوه ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونۍ جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیري د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کتنه کې د قانونو د سکتور او بیرته راستنو شویو افغانانو په اړه خبرې کړې. شهاب الدین دلاور د راستنیدونکو کډوالو د کمیسیون مشري هم کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن په یو بیان کې وویل میرمن اوتونبایوا د ټولو هغو افغانانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه چې هیواد ته راستنه شوي دي. د طالبانو د حکومت د رسمي خبري اژانس باختر د راپور له مخې د یوناما مشر هیله څرګنده کړه چې راستنه شوي افغان کډوال به د افغانستان په وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. فرانسیا او برتانیا نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د دواړو هیواد دا دواړه هیوادونه له فرانسې څخه په وړو کښتیو کې برتانیا ته د کډوالو د اوښتو مخنیوی کوي. دواړه هیوادونه برتانیا ته د کډوالو د اوښتو پر سر چې ډیری افغانان هم پکې دي له کلونو راهیسې لانجه لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د دوه اړخیزې موافقې له مخې برتانیا به فرانسې ته د 2022 او 2023 کلونو لپاره نږدې 15 میلیون ډالر ورکوي، څو په خپلو شمالي سواحلو کې امنیتي ګزمې 40% زیاتې کړي. لندن او پاریس دا موافقه هم کړې چې تخنیکی او بشري امکانات به ځانګړي کوي څو د فرانسې په سواحلو کې د غیر قانوني خوځښتونو د تفتیش، کنټرول او کشف چارې سمبال کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې ځینې اهداف ویشتلي دي. د ایرنا، تسنیم او فارس په ګډون خبري اژانسونو چې له سپاه پاسداران سره تړلي دي راپور ورکړی چې د عراق د کردانو په سیمه کې د تروریستي ډلو مرکزونه د میزایلونو او ډرونونو په حملو کې پنهښه شوي دي. د عراق د شمالي ښار کوی ښاروال طارق حیدري ویلي چې د کردانو د سیمې مرکز اربیل ته نږدې په دې ښار کې د ایرانی کردانو د یو ګوند پر مرکزي دفتر په برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او لس نور ټپیان دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د ایران د کردستان د ډیموکراتیک ګوند د یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې حمله کې د ګوند غړو ته تلفات اوښتي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده، نو ځکه یې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه. دا ګوند چې په تبعید کې دی د 1990 کال اسلامي انقلاب وروسته د ایران د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. او په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې خورا ترینګلې شوي، ولسمشر جو بایدن نن له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره وکتل. امریکا او چین د تایوان له مسلې نیولې تر سوداګرۍ پورې د بېلابېلو مسایلو پر سر اختلاف لري. بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه له غوره کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اندونیزیا په بالی ټاپو کې د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې له پیل کېدو مخکې له شي سره وکتل. د جی شل سرمشریزه سبا سه شنبې پیلېږي او تمه ده چې پر دې غونډه به پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د رامنځته شوي کړکېچ سیوری خپور وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خپرېږي. په سپین بولدک کې له پرونۍ نښتې وروسته پاکستاني چارواکو دا لاره بنده کړې ده. طالب چارواکي وایي چې ستونزه اوس حل شوې.
بیروبار و ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي، نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده، بېرته کنټرول شوې ده.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دې لارې ستونزه باید ژر تر ژره حل شي.
خو مشکل دغه دی چې اجبر مخ بند نه شي لار یا دې خلاص نو دا غواړم چې مشکلات حل شي.
په کابل کې د لومړنۍ واورې لکبله ل اندېښنو خبرو او په دې اړه په یو بل راپور کې د برفي د مېلمسیاو پر دوت خبرې کوو.
چې غریب وک خان واسوک چې وو او په سبا اخیسته غبل اندې کو نو پتا دی واورې په ورځ باندې بیا نو دی بدا خړله.
پر خځو د طالبانو لخوا د لګیدلو محدودیتونو د دوام پر وړاندې د خځو خبرګونونو او اندېښنو ته هم کتنه کوو.
لغه وخت چې دی قدرت نیولای دی خو د ځن تر دې د شوزيات او حکومت او مکتوبونه صدر کړی ستر ټول د خځو د حقونو د محدودیت پاړو.
په دوهم نیمای کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څنګه خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د ټکنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو لمړی موضوع ته په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه لپاره نه ختی ورسته تړل شوی. ځای اوسیدونکو وای پرون دوه ځله غرمه او مازیګر د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ ډزې وشوي خو اوس آرامي ده. طالبانو چارواکي بیا دا یو عادي پیښه بولي او وای د ستونزې د حل لپاره خبرې او هڅې روانې دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې دوه ویډیوګانې خپرې شوې او د حقیقي چې په سپین بولدک د پرونی نښتی دي. دا ویډیوګانې په خپل وختوګه نه دي تایید شوې. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل پراپور کې
په کندهار کې د سپین بولدک چمن په دروازه د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د پرونی نښتی اصلي انګیزه لا هم معلومه نه ده. خود د پیخي ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې. دا ویډیوګانې چې لا پر رسمي ډول یو لوري هم نه دی تایید کړي خي چې د طالبانو په منځ کې ولاړ شخص په پاکستانی ملیشو ډزې کوي او ورسته نه خطا پیلېږي. لا د دې ډزو د مرجوب له کرشمیر معلوم نه دی، خو هغه ویډیوګانو کې چې ادعا کیږي د همدین خطي دي لیدل کیږي چې دوه پاکستانی ملیشا په مرمیو لګیږي. د طالبانو ویان زبی هولا مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل حال تلوی جګړه نه شوې او په سیمه ایزه کچه یو کوچنی پیخه شوې.
کله کله داسې سوې تفاهمات پیخیږي په پولو باندې او کله په دروازو کې، ځکه چې بیروبار او ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي. نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده، او دلته کنټرول شوې ده. دواړو غاړو مشران
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي عبد النافی ټکور هم ازادي رادیو ته وویل جګړه د دوی او د پاکستانی سرحدي عسکرو ترمنځ د غلط فهمي پایله او سیړنې روانې دي چې اسلامي لیدسو. خو په ښکاره د اپی خداسې محل کېږي چې پورسیو کې په ډیورن کرخه د پاکستانی عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرېږي. همدا ډول په پاکستان کې دننه هم د افغان کډوالو د زورولو او نیولو راپورونه شته. هغه څه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبرګون خودو ته اړوست او له پاکستاني وغوښتل چې د دې کارونو مخه ونیسي. که څه هم طالبان وایي یوازې پرون غرمه د یو نیم ساعت لپاره د دواړو خواو ترمنځ ډزې شوې، خو ځایي خلکو بیا ازادي رادیو ته وویل پرون مازدیګر هم د دواړو خواو ترمنځ ډزې تبادله شوې. د پیخې په سیمه کې یو شخص چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل له پرون راهیسې د لاره د خلکو او موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا و چې مازیګر بیا یې ټوټه کان سره وکړل. خیر خیرات اوس کوم مشکل نه، دروازه لا بند ده.
د پاکستان حکومت او پاوز لا په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خوده. د سپین بولدک چمن په دروازې چې خلاص وي پورزنی ډول زرګون افغانان لډي ورن کرخي پورې غاړي اوړي او یا هم افغانستان ته راځي. لدی وړاندې هم په دې دروازه څو ځله د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ جګړې شوې چې وروسته بیا تر یوې مودې دا لاره د خلکو پر مخ تړل شوې.
و موریدل چې په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه وروسته له هغه تړل شوې ده چې پرون د طالبانو د وسلوالو او د پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته وشوه. په کوټه کې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال ایوب ترین چې دا موضوع تعقیب کړی ده د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دی او تری اورو چې د پاکستان ملیشا پاوز او سیمه ایز چارواکي په دې اړه څه وایي. ترین صاحب
ډیر مننه ټکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو په خپل ریپورت کې هم ویلې چې دا پوله چې دا هغه د پرون ورځې راهیسې بند ده، خو اوس څه ګړی لمخه چې په چمن کې ما هلته خبرې وکړې نو دی وایي چې د پاکستان او افغانستان چې کوم سرحدي چارواکي دی هغه په دې سلاسوي دي چې د نن مازګر یعنی د درو بجو څخه د شپږو بجو پورې دغه پوله خلاصه کړې ده یوازې د خلکو لپاره چې هغه پاکستانیانو الته په بیش کې یعنی په افغانستان کې پاتې سیو یا هم افغانانو چې دلته په چمن کې پاتې سیو پرون ورځ چې کله پوله بند شو نو د خلکو ته اجازه ورکړې ده چې د خپل هیواد ته واوړي او راواوړي او بل خوا چې نن ټول ورځ چې هغه پوله بند و د پوله خوا ته نه عام خلکو ته ورتلو اجازه و او دغه ډول چې کوم تجارت دی هغه ته هم دا اجازه نه و چې پوله ته ولاړ شي او بل خوا چې د چمن کم تجارت دی هغه هم دا غوښتنه کړې ده چې وکړ دی طالب چارواکي او د پاکستان سرحدي قواو چې دی په چمن کې هغه سرکښینی او د دې مسلې یا د دې ستونزې یو داسې حل راو باسي چې د همیش لپاره دغه سرحدي تاریخوالی چې را مستقیږي هغه په کار دی چې حل سي ځکه چې پاکستانی چارواکي وایي چې کم کس چې هغه چې پروند ډز کړي وي پر سرحدي عسکرو باندې په کار دی چې طالب چارواکي هغه ونیسي او پاکستان ته ور لاس ورکي او چې ترڅو د طالبان لخوا دا کار نیوي سوی دی دا وایي چې تر هغه وخت پورې به خپل خپل بند ساتي خو دا هم اطلاع وه چې اوس یعنی په مازګر کې د پاکستان سرحدي چارواکي او د افغانستان سرحدي چارواکي چې د داغو به یو غونډه کیږي هغه ته چې فلیګ میټینګ هم وایي نو په دې کې به د پردیشانو باندې خبره کوي خو تر اوسه دا غونډه نه ده شو سوې البته د دواړو خواو څخه د خلکو بیا په خاص توګه د تجارو هغه پر حکومتونو باندې زیات فشار دی چې دا لار خلاصي ځکه چې یو اړخ ته د پاکستان لخوا نوده میوه او دا نور په تجارتي سامانو بار کنټینران لاریان چې دا غوښ میره په سلګونو د هغه ولاړې دي دغه ډول د افغانستان څخه د کندهار د هلمند چکم انار روان دي د پاکستان په لور نو هغه هم په بیش د بولدک خواته درېدلې دي دلته تجارت دا وایي چې د دې خزموج لوی نقصان کیږي او د دې سره سره د افغان چکم کروندګر دي دا غوړ ډیر زیات نقصان کیږي د غشتنه لري چې دغه ستونزې چې د هغه د خبرو د لارې اړه اوارسي خو د پاکستان لخوا چکم چارواکي دي هغه هم داس معلومیږي چې اوس ودې ته جوګه سوي دي او داغه نتیجه دا ده چې دوی سم د لاس یعنی د درو بجو سره د پاکستان د وخت مطابق تر شپږ بجو لار خلاص کړه دا خلک لپاره چې هغه دلته بند پاتې وو خو دې هله سرګند کړه دا چې داغه ستونزې د خبر لپاره به ډیر ژر اواره کړي
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال ایوب ترینو چې د سپین بولدک چمن پر دروازه پرونی نخته ورسته د پاکستانی چارواکو د څرګندونو جزئیات اورول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
په کابل کې بیګا د 401 هجری مریض کال لمړنۍ واوره ووریده که څه هم د واوري دا ورخت ډیر وخت لپاره نو خو کابل خاریان ویل ډیر وخت مخکې د واوري ورېدو او د جمیرا تک اندېخمن کړی دي ځکه د دوی په وینا اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سوانګ توکوبې هم د تیرو کلونو پرتله لوړې دي خاطر پردیس د موضوع نور تفصیل اوروي
کابلیان متل کبی وای کابل د بیزرو وی خو به واوري د نوي 13 شپه په کابل کې د نګدی 2 ساعتونو لپاره واورو وريده د په کابل کې د 1401 مریض کال لمړنۍ واوروه یو شمیر کابل خاریانو د واوري په وريدو خوشالي ښکارا کړي او اکسونه د خپل ټولنیزو رسنیو په پاڼو خبر کړي خو یو شمیر بیا چې اقتصادي وضعیت خنه دی اندېخمن دي چې جمعې له وخت مخکې راغی او د خپل کورونو د تودولو لپاره څه نه لري دوی دا هم وایي چې د سون توکو به د تیرو کلونو په پرتله ډېری لوړې دي د کابل ښار دوه تنو سیدونکو احمد ګل او نصیر ازادي رډیو ته وویل
دا د خیره د جمی اوله واوره مو ګرځیدله کوم تاسو باندې چې منګه ورته ډېر خفایو په دې خاطر چې د جمی هیڅ امکانات نه لرو نم تر اوسه خاصه خسته نم زغاله خسته دی او نه خسته لایسو په دې وجه چې بیکاری ده امکانات نشته نو مزدوري نشته چې مزدوري وکړو
تیر شپه په کابل کې د سګنی جمی لمړی واوره وشول موږ د واوري ورخت خوشاله یو ولې دخنی مو د سګنی جمی تیرېدو ته دی موږ او پټوله کې د کابل ښار او یا هم د افغانستان د یو سیمو سیدونکو چې سګنی جمی په ټولو د پاره ډیر سخت تمام شي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت د توخاب برتل ډیر خراب شوه ای څوک نشي کولای چې په یو وخت کې د هم خپل کورنۍ ته خوراکي مواد برابر کړي او هم د کورونو لپاره د ودولو لپاره امکانات برابر کړي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې مخکې لدی بیلابیلو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې پر روان جمع کې د خلکو وضعیت لستونز سره مخ بللای او اندښنې پرې خودلې ده. خو دوی د مرستو ژمنې هم کړې دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي پر رسیدو سره د افغانستان په لریو پرتو سیمو کې د 2000 ټنو خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. کابل خاریان وی دا محل دی او ټنډبرو سکرو به له 900 افغانیو نیولې تر 2000 پورې ده او یو خروار لرګي لا 2000 به تر 1000 افغانیو پورې دي. د غشاند خوراکي توکو به هم لوړې دي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د شنبه په ورځ ازادي لري ته ویلی وو دوی هڅه کوي چې د جمی پراتک سره اړمنو بیوزلو کسانو سره د سوانتو کو خوراکي توکو او د غشاند درملو په برخه کې مرستي وکړي. د یادونه ده چې همدا روانه المریزه میشته طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دوی د ریاست الوزرا مرستيال ملا عبد الغني برادر په مشرۍ د وی ځانګړي کمیټې لمخې پریکړه شوې چې د کابل په څلور زونونو کې څلور سوټونه د ډبر اسکار ځای پر ځای کړي. د دغه اعلامیې پر بنسټ د کابل په خاریانو د ذخیره شوی ډبر اسکرو هر ټن باید 9000 افغانۍ وپلورل شي. خو کابل خاریانو هغه مهال ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د اقدام ته هم خبرګون خودلای وو او ویلی وو چې دا به لوړه ده.
د کابل لومړی واوره او د کابلیانو اندېښنې برفي کول د افغانانو ترمنځ یو پخوانی دود دی چې هر ځل په لومړی ځل د واورې لورې دو سره ملګری او خپلوان په یو او بل زیری کوي. یو شمیر کابل خاریان وای سکالې هم د لومړی واورې په ورې دو سره خپل ملګرو ته په پاکټ کې د واورې په وروړلو یا د پیغام په لګولو سره هغوی برفي کړی دي. خو یو شمیر نور بیا وایي چې سکال د خپل اقتصادي ستونزو په فکر کې دي.
برفي کول په موږ ملمستیا پتاسي له په خو وختونو راهیسی په افغانستان په ځنګړي ډول د کابلیانو ترمنځ د لومړی واورې اوریدل په دې پیغام سره منزل کیږي. نوریا سلطانی وای کله چې ولیدل د څکال لومړی واورې وریږي د خپل ورور کورنۍ برفي کړه.
کله مې چې ولیدل واورې وری لګ واورې مې پاکټ کې واچوله او ورور مې او ورندار مې برفي کړل. ان شاء الله چې یو خور وا برابندي خوري او هیله لرم چې بلنه راکړي.
اوس چې ټکنالوژي پرمختګ کړی د برفي کولو دود هم ورسره لږ څه بدل شوی او شمیر ملګري خپل نور دوستان او خپلوانو ته د برېښنايي پیغام په لګولو سره هغوی برفي کوي. کابل میشتي الدا ازادي رادیو ته وویل
تیر شپه مې چې کله د واوري اوریدو په اړه دوستانو ته پیغام وکړ چا ځواب را نه کړ.
دا او نور ژمنی دودونه په تیر کې په کابل کې څه ډول عملي کېدل او د کورنۍ لپاره یې څه پیغام درلود؟ د کابل ښار اوسیدونکو افندی سنگر پتیر کې په کابل کې د دې دوت پاړوای
نو کله به چې دا نوی واور وسله نو زمونږ انډیوالان به خپلوانو ته د برفي په نامه باندې به د غواور په پاکټ کې وشي کې ورته واچول او د غکور به ټک ټک به ورته ویل چې مبارک مو شه. نو په غ باندې میمانی ووختله چې غریب او خان وارسوک چې وو یو په سبا اخیستا غ بلاندې کو نو پتا دی واور په ورځ باندې بیا نو دی به دا خورله.
خو کار چې ورستی څو کاله په کابل کې د برفي کولو یا هم برفي کېدلو دود د تیرو کلونو په شان نه دی پاتې. په ځانګړي ډول په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته چې خلک خورا ډیر بې وزلې شوې دي. کابل میشته بنفشه وایي
کله بچې وړاندې په لومړي ځل واوره وشوه موږ باندې مانځله خو سا کال واوره ورېدل د تیر په څیر خوند نه لري ځکه خلک خفه دي او تر اوسه ان په ژمي کې سونتوکي نه لري.
کابل ښار کې تیر شپه د ژمي لومړی واوره وشوه خو یو شمیر په خوانی کابل میشتي چې تیر کې به یو واوره ورېدل منزل اوس د دې دودونو د منزورو په ځای په دې فکر کې دي چې دا سخت ژمی به په څه ستونزو سره تیروي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. د ترکیه حکومت تور لګولې چې د هیواد په استانبول ښار کې پرونی حمله د پی کی کی یا د کوردستان د کارګرانو د ګوند د یوې غړي لخوا شوې ده. د هیواد د کورنۍ او چارو وزیر وای د دې پیښې غچ به واخلي. د موضوع جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
د ترکیه پولیسو د استانبول ښار په توریستي برخه کې د پرونی چاودنې په تړاو یو تن نیولی دی. په چاودنې کې چې د استانبول په استقلال واټ کې وشوه لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د ترکیې دولتي تلویزیون ټي آر ټي نن دوشنبه د خپل هیواد د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو په قول وویل پولیسو یو تن چې په استقلال واټ کې بم ایښی و نیولی دی. د دې راپور له مخې نیول شوی کس د کوردستان په کارګرانو ګوند یا پیکیکی پوری تړلی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ښاغلی سویلو ویلي چې د دې پیښې بدل به له دغه ګونده واخلي. په پرونی چاودنه کې یو اتیا تنه نور ژوبل شوي. د ترکیې چارواکو دا پیښه تروریستي حمله بللې ده. د ترکیې حکومت په لومړي سر کې ویلي و چې د استانبول پولیس ګمان کوي چې په دې چاودنه کې یو شزه لاس لري. د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان هم ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکې یوه ښځه وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د جی شل سرمشیزې لپاره اندونیزیا ته روانو تر سفر مخکې په یوه تلویزیوني بیان کې د پیښې په اړه وویل تر هر څه مخکې غواړي چې د هغو کسانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړي چې د استقلال واټ په بمی برید کې وژل شوي او د هغو کسانو لپاره چې ټپیان شوي د ژر ښه کېدو هیله لري. په ترکیه کې د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ د داعش له لوري خونړۍ چاودنې کېدې. په دغو چاودنو کې د ترکیې شاوخوا 1500 امنیتي ځواکونه او عام خلک ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر خزینه فعالانی وایي چې د طالبانو حکومت خپل بقا د خزو د حقونو او ازادۍ په محدودولو کې ویني. د دوی په باور په تیر یو کال کې هغه حکومتونه او امرونه چې د دوی لخوا ورکړل شوی ډیرای د میرمنو د ازادۍ او حقونو او د دوی د نورو فعالیتونو پر محدودولو متمرکز وو، چې دا کار له اسلام سره البته له اسلام څخه د دوی ناسم تفسیر او تعبیر کوي.
په تیر یو ونی کې په کابل کې درې معترضه میرمنې نیول شوې دي. هغه میرمنې چې د خپل حقونو د ټینګښت او ازادۍ دوه لپاره په واټونو او کله کله هم د طالبانو لویری په سرپټو ځایونو کې اعتراضونه کول. د دغه معترضه نیول شوې میرمنو د کورنۍ غړي او همکاران ادعا کوي چې دوی د طالبانو لخوا نیول شوې. هغه ادعا چې طالبانو بیا پاره څه نه دی ویلي. اوس یو شمېر خزینه فعالان وایي طالبان د خزو له فعالیت ویره لري او دا د دوی په خبره د خپل حکومت بقا د میرمنو د ازادۍ او حقوقو په محدود کولو کې ویني. په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون د خزو په برخه کې کمشنر شبنم صالحی د طالبان حکومت تورنوي چې د خزو په ضد دی.
لغه وخت چې د قدرت نیولای دی هودو زن تر دې د شوزيات او حکومت او مکتوبونه صدر کړی چې ټول د خزو د حقوقو د محدودیت په اړه له دې خمان می سیم اساسا د طالبانو تفکر د خزو پر ضد او لبل خاطی د خزو له احتیا د خزو له فعالیت نه ویره لري. په دې خاطر چې خزي ټولنیز فعالیتونه ولري، خزي سیاسي فعالیتونه ولري، بیا د دې بقا ډیره زیاتره لنډي.
په افغانستان کې د ولسی جرګې پخوانی غړي شینکی کډوخیل بیا د طالبانو دغه کړنه له اسلام نه د دوی ناسم اخیست په ګوته کوي. هغه کډوخیل وای د افغانستان نیم نفوس میرمنې جوړوي او طالبان نشي کولای په دا شان پالیسي سره د دوی ونډه په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې کم رنګه کړي.
هغه محدودیتونه چې فعلا افغان میرمن او نجونو ته د وزارت ایجاد کړي دا مطلب ته دوی له اسلام څخه به خبري هم درنګ د دوی شخصي تنگ نظری د خزو په وړاندې باندې ده. دا یو مسله ده. دوه مسله بدون شک دی فکر کوي چې د خپل حاکمیت دوام د پاره نو هغه د ماین فوچ افغان میرمن او نجونو دي په نوم د شریعت او اسلام باندې له صحنې څخه حذف شي.
پر افغان خزو د دغو محدودیتونو پر دوام په یو تازه اقدام کې د طالبان حکومت خزو له تفریحي پارکونو منع کړی چې دغه کړنې د نړیوالو لخوا له توندو غبرګونونو سره مخ شوې. خو د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې دوی د ټولو افغانانو ازادي د شریعت او اسلام په چوکاټ کې ټینګه کړي.
د شریعت په لور د اسلام د دین په لور بشری حقوق منل شوی دي. هغه د ټولو خلکو سي دغه تضمین دي ستونزه نسته. اسلامي امارت له خپل خوا هم د خلکو حقوق ته ژمن ده او خلک په امن کې دي، خلک سوکاله دي، بل جګړو وتلي دي، ستونزو ته رسیدګي ورځ په ورځ کیږي.
له یو کال زیات وخت وشو چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د خونځیو دروازې تړلې دي. له شری محرم پرته په لری واټن د خزو په سفر بندیزونه لګولي او کله ناکله د حجاب د نمراتولو په بهانه په هنتون ته د نجونو د تک مخه هم نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه جانس هاپکینز په هنتون په راپور کې ویلي چې د طالبانو لولوري په میرمنو د سفر محدودیتونو دوی خپل دندو ته د تک پر محل ستونزو سره مخ کړي، او په دغه وضعیت کې د میرمنو لاسرسي روغتیايي اسانتیاو ته هم ستونزو سره مخ شوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادي راډیو ته مور استولې دي هم له اوریدونکو سره شریکو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروسته راپور ووري. د کندهار ولایت د سپین بولدک چمن دروازه نن د دوهمې ورځې لپاره له هم د مسافرو پر مخ تړلې ده. په دې اړه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. پر دې لاره تلونکي مسافر او سوداګر د ستونزو د دایمي حل غوښتنه کوي. د چمن دروازه پاکستان وروسته له هغه د افغان مسافرو پر مخ بنده کړه چې د افغانستان لوري ته یو ولاړ کس پر پاکستانی ملیشو ډزې وکړي او وروسته لنډمهاله نښته وشوه.
د یک شنبه په ورځ غرمه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان له طرفه په دروازه کې ولاړ کس په پاکستانی ملیشو ډزې وکړي چې له امله یې انشته رامنځته شوه. د یو شمیر سرچینو په خبره په دغه نشته کې یو پاکستانی سرتیری وجل سوی او دوه نور چپیاندي. له پیښې سمدستي وروسته پاکستان د افغان مسافرو په وړاندې د سپین بولدک چمن دروازه وتړله. پر دغه لار پاکستان ته تلونکي دوه مسافر کریم الله او عبدالباری وایي پاکستان دی نور د افغان مسافرو په وړاندې خپل ناسم چلند بدل او له افغانانو سره دی د ښه ګاونډیتوب د اصل لمخې چلند وکړي.
دغه لار یا سم خلاص یا سم بند سي. دته ډیر زورونه کې حالات دا واده کوم مشکل دغه دي چې اجبر مخ بند سي لار یا دي خلاص. موږ غواړو چې مشکلات از چې موږ څه ګرای لاسو څه باندې ډیر مشکل دي ورته او دا مشکل زموږ د حالت ځکه چې زنانیم زویزه د کیږي برجلار مشمانم بيزه د کیږي زویزه بيزه د کیږي موږ ډیر زورونه حالات
دا غوښرم دا چې یا پر مخ باندې نه کې د دې شهر افریږي او یا چې سم د مخلاص
د سپین بولدک چمن پر دروازه هر ورځ زرګونه کاروباریان، ناروغان او نور مسافر تګراته کوي چې ډیری محل افغانان پر دغه لار د پاکستانی عسکرو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. په دې ورستۍ کې هم پر ډیورین کرښه د پاکستانی عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خبرې شوي. د سپین بولدک چمن ترمن د سوداګریزو توکو دوه کاروباریان سمیع الله او محمد رمضان غشتنه کوي چې په دایمي ډول دی د یاد لارې ستونزې حل او دواړه حکومتونه دی ورته اشمن پاتې سي.
دا غشتنې لرم د دواړو طرفو د دواړو حکومتونو سره چې موږ دغه لار چې موږ کوم د زموږ ولس اوړي وراوړي یاد ته کاروبارونه لري یا دوړي لري یا جوړ یا نه جوړ دا دواړي لارې د دواړو حکومتونو سره موږ د خاص نیز موږ د دې ولس کډ سکریه ولای ظلم سره کوي وایي بار بار مجل دی چې وایي هم شفا ورسته هم ورته غایي هلن کې زموږ د من د زموږ د خوند سره
د دوی وادونه دی بای چې په دې باندې څغور وسی د چمن د خواسه موږ ته پر پدلار ډیر تکلیف دی شنخته کار لرو سو ځای چې کومه کیږي چې شنخته کاش کارکه.
پاکستانی لوري تر اوسه د سپین بولدک ولسوالۍ د پرونی پیښې په اړه تفسیر نه ده کړی، خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی دفتر رسنیو ته په استول سوي پیغام کې ویلي چې پیښه د سوی تفاهم له امله رامنځته شوې او دوی د چمن دروازې د پرانستلو په برخه کې له پاکستانی لوري سره په خبرو بوخت دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد احمد میجما د هلمند سنگین د ولسوالۍ څخه زه په دواړو کښې باندې مایو بیمه باید دغه ماشینه پر وخت باندې راکړه وسي او موږ ته به د کورو د سرایو زمینه برابره سي. موږ د بل په کورو کې ژوند ګزاره کوو د کریې په سرایو کې باید د طالبانو مشران په موږ دغه واړو چې موږ ته د سرایو د ځایو زمینه برابره کړي. ازادي راډیو څخه دا مننه ده چې موږ غږ د طالبانو پر مشرانو پورې ورسوو. السلام علیکم.
زه د آزادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم. کومکونه چې راځي غریبو خلکو ته نه رسېږي او داسې خلک اخلي چې هغه موټر هم لري هغه هم لري بس د ښار ما والله یو کومک هم نهیستېږي ما د اشاد ولایت نه تماس کړي ما سره او دا که دا لوړو کسانو ته ورسې هغه ډېره ښه ده.
راسته تا سلام رادیو آزادی تا سلام خودم خوشحال و کامیاب لر از دگروال آیات الله احمدی رات نمی زحمت تر که اول مو به یو مشکل ده مو خوست پینگیری خالی که پینزوی اکلن سرایم از زایر ده وقت سای منصبم تا تقاودم نر کیوی چی پدو کی و توجه و پسرای چی دوش بیانو در طولی پیسی پی تقاود مصرفی دوام دغه د پاکستان مورد کې مې داسې نظر درلود چې ما به هغه دی دغه د موږ مهاجر هلته ډېر په تکلیفي وي ډېر به بې عزته کوي دا خو والا که د یوه افغان نفس ومیني چې یو افغان د خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري 4 بجې او 13 دقیقې شوې را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې چې شیبه ورسته د ازادي رادیو 19 پروګرامونه خبرو چې لومړی به د سپورت نړۍ ځنګړی پروګرام اوري او ورپسې تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنخته یو ورځ وروسته پاکستانی چارواکو د لارې بند کړی ده. د پرونی جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیری د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته ویل چې هلته لوی جګړه نه بلکې یو کوچنی پیښه شوې وه او دواړو لورو حل کړی ده. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور بیا ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ستر منشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایو د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کتنه کې د قانونو د سکتور او بیرته راستنیو شویو افغانانو په اړه خبرې کړي. کاغلی دلاور درستنیدونکو کډوالو د کمیسیون مشري هم کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې وویل میرمن اوتونبایو با د ټولو هغو افغانانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړي چې هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د رسمي خبری آژانس بختر د راپور لمخې د یونما مشر هیله څرګنده کړي چې راستانه شوي افغان کډوال به د هیواد په وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. فرانسې او برتانیا نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې لمخې دوړه هیوادونه له فرانسې څخه په وړو کشتیو کې برتانیا ته د کډوالو د اوختو مخنیوي کوي. دوړه هیوادونه برتانیا ته د کډوالو د اوختو پر سر چې ډیر افغانان هم پکې دي له کلونو راهیسې لانجه لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د دوړخیزې موافقې لمخې برتانیا به فرانسې ته د 2022 او 2023 کلونو لپاره نږدې 15 میلیون ډالر ورکوي څو په خپلو شمالي ساحلو کې امنیتي ګزمې 40 سلنه زیاتې کړي. لندن او پاریس دا موافقه هم کړې ده چې تخنیکي او بشري امکانات به ځانګړي کوي څو د فرانسې په ساحلو کې د غیر قانوني خوځښتونو د تفتیش کنټرول او کشف چارې سمبال کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې ځینې اهداف ویشتل دي. د ایران تسنیم او فارس په ګډون خبری آژانسونو چې له سپاه پاسداران سره تړلې دي راپور ورکړی چې د عراق د کوردانو په سیمه کې د تروریستي ډلو مرکزونه د میزایلونو او ډرونونو په حملو کې پنهښه شوې دي. د عراق د شمالي ښار کوی خروال طارق حیدری ویلی دی چې د کوردانو د سیمه مرکز اربیل ته نږدې په دې ښار کې د ایرانی کوردانو د یو ګوند پر مرکزی دفتر په برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او لاس نور ټپیان دي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د ایران د کوردستان د دموکراتیک ګوند د یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې حمله کې د ګوند غړو ته تلفات اوښتي خو په اړه یې جزئیات نه دی ورکړي. د چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده نو ځکه د خپل نوم له خودلو ډډه وکړه. د ګوند چې په تبعید کې دی د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. او په داسې حال کې چې د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې خورا ترنګلې شوې، ولسمشر جو بایدن نن لخپل چینایي سیال شي جین پینګ سره وکتل. امریکا او چین د تایوان له مسلې نیولې تر سوداګرۍ پورې د بیلابیلو مسایلو پر سر اختلافونه لري. بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه تر غوره کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د انډونیزیا په بالی ټاپو کې د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې له پیل کېدو مخکې له ښاغلي شي سره وکتل. د جی شل سرمشریزه سبا پیلېږي او تمه ده چې پر دې غونډه به پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د رامنځته شوي کړکیچ سیوری خپور وي.
لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو لمیدانا په یو بلا و نې خبرونه کې مهرکلی کوم. په دې هله چټول روغ او جوړ ووسی. د افغانستان د فوټبال د سوارلس کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې ایرانۍ لوبډلې ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه. دغه سیالي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د سیالیو په لړ کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د تېرې جمعې په ورځ د لوبې په بهیر کې د یاسر صافي په یوازیني ګول سره د ایران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسینی د دغه سیالیو له ترسره کېدو مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د منځنۍ اسیا ټیمونو د ځوانانو او د کموم ځوانانو په ګروپونو کې ښه پرمختګ کړی او بل شکه به د افغانستان د سوارلس کلونو کموم د ملي لوبډلې پیاوړي سیالان وي، خو د هیله لري چې دا ټیم لا ورزلیږي. د منځنۍ اسیا د حوزې په دغو سیالیو کې پر افغانستان سربیره د ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو د سوارلس کلونو کموم ځوانانو لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان د سوارلس کلونو کموم ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې به په دې جام کې خپل دویم لوبه د دوشنبه په ورځ د ترکمنستان لوبډلې سره وکړي. د افغانستان د احمد شاه ابدالي فاست پلاس سلور ورځنۍ سیالۍ د امو ځوند د تلولې په ترلاسه کولو پای ته ورسېدي. کریم جنت د دغو سیالیو غوره لوبغاړی اعلان شو. دا سلور ورځنۍ لوبې څه باندې یو میاشت مخکې پیل شوې وي او د تیرې پنجشنبې په ورځ چې د نومبر لسمه کې دا پای ته ورسېدي. د سیالیو په پایلوبه کې د امو ځوند بندي امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. امو ځوند د لوبډلې مشري د ملي لوبډلې د ټیسټ سیالیو لوبغاړی عبدالملک کوله او د ملي لوبډلې بل لوبغاړی کریم جنت د بندي امیر لوبډلې مشري. دا سیالی داسې محل پای ته ورسېدي چې ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د همدې میاشتې په پای کې له سرلنکا سره د دریو ورځنیو لوبو لپاره دغه هیواد ته لاړه شي. د دې سیالیو په اړه به نور معلومات د افغانستان د کورنۍ کرکټ له مسؤل جار عبدالرحیم جینه واخلو. ټاکل شوې چې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام سیالیو پایلو به د روانې نومبر په 14مه یعنې سبا د پاکستان او انګلینډ ترمنځ ترسره شي. انګلینډ په دغه سیالیو کې په نیمه پایلوبه کې هندوستان او پاکستان بیا نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه. پایلو به د استرالیا په میلبرن لوبغالی کې ترسره کیږي. افغانستان هم په دغه نړیوال جام کې وو چې درې لوبې وبایللې او دوه لوبې د باران له کبله لاغوه شوې. او وروسته خبر دا چې په استرالیا کې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام په لړ کې سریلنکایي لوبغاړی دانشکا ګانتیلا د سیدنی ښار په یو هوټل کې چیرې چاغه اوسېده پر یوې ښځې باندې د جنسي تیری په تور نیول شوې. پولیس وایي له نوموړي د یوې 29 کلنې میرمنې د شکایت وروسته یې تحقیقات پیل کړي. دې ښځې ادعا کړې چې د سریلنکایي لوبغاړي ورباندې سیدنی ښار ته څیرمه په یو کور کې جنسي تیری کړی. پر هغه تور دی چې پر دغه ښځې باندې د جنسي تیری مخکې له څو ورځو راهیسې له هغه سره د انټرنیټ له لارې تماسونه نیولي وو. د پولیسو د معلوماتو له مخې په 1.5 کلن ګانتی لاکا باندې د جنسي تیری څلور تورونه پوره شوي. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل، د افغانستان د احمد شاه ابدالي فاست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د امو ځوند د تلولۍ په ترلاسه کولو پای ته ورسېدي. دا څلور ورځنۍ لوبې نږدې یو میاشت مخکې پیل شوې وي او د تیرې پنجشنبې په ورځ چې د نومبر لسمه کې د پای ته ورسېدي. په همدې تړاو د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ جار عبدالرحیم زی یو ځای شوی. جار صاحب، ډېره زیاته مننه. کور مو ودان چې زموږ غوښتنه مو منله که پایلې لامدینه وکړو چې دغه سیالیو پایلو به تکومی لوبډلې وتلې وي او ټولې څو لوبډلو په دې سیالیو کې برخه اخیستي او څنګه ترسره شوې.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالۍ چې په سلو لاس ورته وایي، په هغو کې 15 لوبډلو برخه اخیستې وه او په 8 اکتوبر پیل شوې چې په 10 نومبر باندې پای ته ورسېدي. البته دغه سیالی په ننګرهار او په خوست کې په ورته وخت کې په دواړو لوبغاړو باندې جریان درلوده. د بند امیر او د امو لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کړله، د پوینټونو په حساب باندې چې دواړو پایلوبې ته ووتلې او د امو لوبډله ګټونکې لوبډله ونومول سوله، ځکه چې د هغوی د اول اننګز لیډ وو په پایلوبه کې او پایلوبه ډرا سوله. نو د اول اننګز په لیډ باندې چې چون مخکې په 2013 کې هم داسې پرېکړه شوې وه چې امو بند امیر پینل ته وتي وو او بند امیر په اول اننګز کې لیډ اخیستی وو، نو بند امیر وینر لانسه وو. په هماغه زاړه پریکټس باندې موږ امو لوبډله سکال وینر لانسه.
یار صاحب قسم تاسو یادونه وکړه په کرکنفو باندې د پایلوبي پاړه باندې ډرا لیکل شوی و چې دغه لوبه مساوي پای ته ورسیده، په کوم اساس باندې امو لوبډلې ته بریالۍ لوبډله وویل شو دغه سیالیو؟
دغه اصول په 2013 کې هم همداسې شوي وو چې چون په اول نیسي چې لیډ اخیستل شوی وو، هغوی بندي امیر او امو هغوی بندي امیر وینر اعلان کړی و هغوی لیډ اخیستی و. دا وار چې بندي امیر او امو سره مخامخ شو، نو امو لیډ واخیست په اول نیس کې او امو لوبډله وینر اعلان سره.
جار سے بلا موجودہ چھ زیات شمیر لوبغاڑو شکایت دا موجود چھ زیات شمیر لوبغاڑی کورنی لوبغاڑی دغه سیالیونه بهرو، دغه سوال ته مو جواب سده.
لوبغاڑی خو مون پدی معیار نه ولو چھ دینه مخی درې ورځنی سیالی سی وے چاچ پ درې ورځنی سیالیو کی خ پرفارمنس کړه و اغه لوبغاڑی منګا غورا کړي و لوغونه به دی یو ټیسټ خسل سو و چاچ یو ټیسټ پیل ک پاره کې ډیر تکړه لوبغاڑی شایته و وسی چې چاچی یو ټیسټ فټنس ټیسټ پېستله چې هغه پیل ک نو هغه پات سول او څوک چې بریلی سل په یو ټیسټ کې یا فټنس ټیسټ کې هغه وکولې سول چلار پیدا کی. البته د شکې دلې شي چې ځنې خلکو شاید دا انتخاب کړی وي چې ما په ګریټو کې یا ګریډ 1 کې رنزونه کړی دي، خو د پس کلاس یالي لپاره 3D لازمی و چې په 3D کې به تا پرفارمنس کړی یو یا به تل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قرارداد لوبغاړي اوس چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړي اوس هغه کسان سل پرته دې هم کو پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی مونږ نه ویلې دي، خو یو ټیسټ غول لپاره هم مونږ لازمي کړی دا چا چې ټیسټ فیل کړی دا غوی هیڅ کوم دی راغلی
نشول کې. د لجار صاحب چې ول وډل بل هم اضافه شوی و تر ټولو لوبغاړو ته برخه ورکړل شوی و.
فکر کوم چې مونږ باید کیفیت ته لاړ شو. تل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قرارداد لوبغاړي اوس چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړي اوس هغه کسان سل پرته دې هم کو پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی مونږ نه ویلې دي، خو یو ټیسټ غول لپاره هم مونږ لازمي کړی دا چاچ ټیسټ فیل کړی دا غوی هیڅ کوم دی راغلی.
نو دا کوم لوبغاړي چې په کور دننه دی دوی زیات دی د دوی سرنويش څنګه کې بد سیال کې چې دوی خپل ټول عمر تقریبا کرکټ ته وقف کړی دی؟
اکرام صاحب دغه سیالي چې دی پس کلاس سیالي د پنړیوال معیار برابر سیالي دی، اې دی یعنی د دغه سیالي او کم پرفارمنس دا غو ټول نړۍ کې د منلو وړ دی. نو موږ باید لک تر لګ دې ته داس پیوړی تکړه لوبغاړي معرفي کو چې هغه رښتیا هم نړیوال معیار ټچ کولای ووسی. هڅه دې موږ دا د وک چې ته لوبغاړي ډیر شي او تکړه لوبغاړي او پیوړی لوبغاړي دې کې هیڅ شک نشته دا کې کربورد دا کولای شي چې ولوبډل زیاته کې موږ ډیر وخت مخکې شپږ لوبډل لرودلې بیا صرف دې زنونو په کچه سولې اوس لا هڅه دا روانه چې ممکن لدی لا کمی شي.
او جار صاحب په کورنی کرکټ کې کپاتې شو لدین اورسته کومي سیالي پلاره چول کیږي که په دې اړه معلومات راکې؟
لدین اورسته موږ هڅه دا کوو چې لس ای او کو چون جمعې سو ورځ لنډې شول نو 500 ورنه په وخت نه کی که سهار وختي راځي نو شتنځای بلوندوی اوټ فیلډ ان چمن بلوندوی دا ټول جین بلامدی مجبور است لس بجې لوګ شروع کی کلس بجې لوګ شروع کی نو بیا اغه ته ساته چا خاص نشي دا ټول 500 ورځې سیالي لوړی وخت په مانځو وخت په سره نو هغه به نه پوره کیږي. شای چې لس سیالي مونږ هڅه کوو چې وسی کوشش دا کوو او کني بیا مونږ نو کال پیل کوو چې په نو کال کې به نو کال پلان د ستروس فور رسمي ډول باندې مونږ هغه فائنلایز کړای نه چې فائنلایز کو نو لرسنی سره به شریکو.
که پلان چرته منظور شي دغه پلان منظور شي نو څو لوډلې به برخه اخلي او په کوم کوم لوبغالو به دا سیالي تر سره کیږي؟
اماغه سیالي هم 15 لوبډلې به پکې وي او تر ډیره کوشش تر چې په کندهار کې په یو لوبغالي باندې تر سره شي.
دغه فرست کلاس سیالي چې تاسو یاد کړی څومره مهمه وي جار صاحب؟ ځینې نوي استعدادونه پیدا شول.
فرست کلاس سیالي موږ هڅه دا کوله چې دوه راوند اوسي، یعنی هر ټیم وکولی شي چې لک تر لګه اته میچونه وکړي. خدا ځلې یوازې څلور میچونه وکړه او پایلو به سره 15 میچونه راتلل. ابراهیم چې خلاصې پاس بولر دا هغه په درېو میچونو کې په 15 لوبغاړي په یو اننګس کې وسوځول چې پاس بولرانو پر دغه وکټي دومره مرستندوی هم نه دي. ډېر ښه بالینګ وکړه په خپل پکې کریم جنت ډېر خو ځلې دا چې د ټولو سیالي غوړه تو په هون کوي او خا لونډر هم حساب سو غوړه لونډر هم حساب سو حمزه او تا کو چې ډیر شو کټه اخیستی وي چپلاس سپینر د امدارنګ په مختلف سیالیو کې خو ملګرو لک سیالي کمی وکړل چې هغه کې ډیر خبالینګ کړای وو په خپل ځی اکبر ډیر خبالینګ کړای وو زهیب چپلاس سپینر دا غړ ډیر خبالینګ کړای وو شیزات په پایلو کې دو سلیزی وهلې په دواړو اننګزونو کې سلیزی وهلې البته زه په ټوله کې ویل شم چې خسته دادونو لپاره ډیر خزمینه و یا مو لوبډل نه سلو لوبغاړي ځوان لوبغاړي محمد ګل اوټ کړ په پایلو کې په یو اننګز کې پینځه نجات اوټ کړل پینځه عبدالرحمن او عبدالرحمن آلون پرفارمنس وکړ نو ډیر پیاوړي لوبغاړي په کې راڅرګند شو چې ان شاء الله تعالی په تدریجي ډول سره به مخکې راځي
د افغانستان د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زیا ودرنو او ورډونکو پام دې سره زموږ د دیونې د لوبول میدانه خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سوارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه خبرونه درنو اوریدونکو سلام. یو شمیر داسې ځوانان هم شته چې د زده کړو ترڅنګ کار هم کوي. نن په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې آیا د زده کړو ترڅنګ کار ممکن دی او که ممکن وي څنګه زده کړې او کار هم مهاله په ښه ډول کېدلی شي.
کار کوم لدلې څلور نه تر اوو بجو پورې پندون د زمالته درس وایم.
له زده کړو سره کار کول سخت دی خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي.
د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده.
خوابه تر هغه پورې ځوانانو دند نه کولې یا نه ورکول کېدې چې زده کړې به پایتنه ورسولې. خو اوس ډیر داسې ځوانان شته چې په یو وخت هم زده کړې او هم کار کوي. اقتصادي ستونزې د زده کړو د مصارفو پوره کول او لا کار سره لیوالتیا سبب کېږي چې ځوانان د زده کړو په محل کار ته هم مخ کړي. دا د ځوانانو لړلې یو هم هارون پرهر دی.
تر څلور بجو پورې زه د کار په ساحه کومه کار کوم. ل څلور بجو نه ورسته بیا چون د ورځې ماته دومره هغه مقیم سعید نه ده چې د ورځې زه پنتون تلار شم. شبانه کې مې ځان چول د څلور نه تر اوو بجو پورې پنتون د زمالته درس وایم. اوو بجې بیا هغه کله چې رخصت شم بیا کور ته راځم او په کور کې له نه نه تر یوولس بجو پورې بیا هم په مطالعه کوم.
د زده کړو او کار ترمنځ توازن نه رامنځته کول سبب کېږي چې ډېر کله ځوانان په کاري او درسي چاپیریال کې له ستونزو سره هم مخ شي. محمد جواد ستانکزای چې په یو شخصي پوهنتون کې کار کوي وایي ډیر داسې ځوانان لیدلې چې د کاري مصروفیتونو له کبله یې د پوهنتون درسونو ته چندانې توجه نه کوله چې په پایله کې هغوی له ناکامۍ سره مخ شوي.
زموږ سره پانتون کې داسې کسان دي چې هم کار کوي هم درس وایي خو پانتون ته زیات توجه نه کوي. په هفته کې یو ځل یا په میاشت کې یو ځل راځي خو آخر سمستر سي هغه کسان غیر حاضر سي یا محروم سي. له همدې وجه نه هم په شل فیصد امتحانو کې یا هم په فاینل کې هغه چانس نه خوري او له چانس له وجه نه په آخر کې هم د ډراپ سي.
عبدل صبر چې په یو پوهنتون کې محصل دی اوس په یو کورس کې املا زده کوي. دی وایي د ښوونځي په مهال له پلار سره په دوکان کې کار کاوه ځکه یې وخت نه درلود چې خپل درسونه په سم ډول ووایي.
یو مصرفیت مې چې وو زه د پلار سره دوکان کې وم بس زیات وخت مې دوکان ته ورکول او بس دغه په خاطر مې چندان درسونه اوس زیات کوشش کوم چې خپل ځان ورسوم.
دا لوګر اوسیدونکو فرید احمد طوفان وایي هم مهال زده کړې او کار سخت خو ناممکنه نه دي. د نظر دا دی چې ځوانان باید هیڅکله هم زده کړې پرې نه کړي.
له زده کړو سره کار کول سخت دی خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي. زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري. که چیرې د زده کړې ونه کړي نو سبا ورځ کې شمغه وظیفه مرته میلاو نشي. نو زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري.
ډیر کله داسې هم پیښیږي چې یو ځوان یو داسې پوهنتون ته کامیابیږي چې دی نشي کولی د کاري مجبوریتونو او قیوداتو کبل رسیدګي ورته وکړي. یونس تنویر چې خپل له داسې ستونزې سره مخ شوی وای
نو زه چې کله لیسانس می وکې نو بیا په کابل کې وی موسی سره شوم او ما تقریبا دې سره دوه کاله کار وکړ
او حال د چې خو ماش او خو امتیازات را کوله خو چې کله ما د ماسترې شوق راځک شه ما په یغي کې امتحان ورکه او زه کامیاب شوم بیا می ډیر کوشش دی ته وکي چې زه د خپل ماسترې د ننګرار نه کابل ته غوښمه خو بیا بریالای نه شوم امغه و چې ما د کابل وظیفه ورته پرې خو ماسترې می وکړه کنه یعنی ما داسې هوټ ځان سره دا کړو چې مهم شی تعلیم دی او د تعلیم نو وروسته بیا کار دی نو بیا مې هغه خپل هغه لاس ورنه کړ بیا مې تقریبا څلور پنځه ورځې ما په کابل کې کار کول همدغه د خصوصي سکتورونو سره کنه زینو ته مې لیکنی کولې پیسو نه زینو ژباړې مې کولې او زینو خصوصي دغه کې مې درسونه ورکوله در ملمین او مکتبونو کې
نرګس مومن حسنزی وای هغه کسان چې د زکړو په محل کار هم کوي د تجربه خوندان کیږي او کله چې لرسمي زکړو خلاصيږي د زکړو او تجربه په خاطر خیدند ورته پیدا کیدلی شي
کله چې څوک زده کړی کوي او دغه سره کار هم وکي دغه تجربه ډیریږي په عین وخت کې دغه خلکو سره اړیکې ډیریږي هغه کله فتن د پانتو نفرغيږي هغه ځتن ځان کې د خبر سره مخامخ کې چې تجربه نه لري مونږ ته دند نه درکو نه یوازې دا چې دغه تجربه ډیریږي هغه خپل ځان سپورټ کوي خپل ځان سره مادي مرسته کوي
د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي که ځوانان منظم پلان او اراده ولري کولای شي په یو وخت با کیفیت کار او با کیفیت زده کړې وکړي
زه فکر کوم چې ډیره اسانه سره یو سړی کولای شي چې هم کار وکړي او هم زده کړو کې خو دومره دی چې یو کلک هوډ یو کلک تصمیم غواړي که یو سړی د سهار لخوا یو وظیفه ته ځي وظیفه کوي نو مازدیګر رسختیږي نو مازدیګر دی کولای شي چې پانتون ته ولاړ شي او لاغې بعد کله چې شپې راځي نو دی کولای شي چې یو ساعت یا دوه ساعتو لپاره دی مطالعه وکړي نو هغه بیخي کفایت کوي که هر ورځ یو ساعت مطالعه وشي نو زه فکر کوم چې هېڅکله به هم ستونزه ونه لري او دی به له درس نه ورباندې ونه وځي که دی وایي چې ما باندې کار زیات دی او زه له درس نه وځم هغه څوک به یو قهرمان به وي چې هغه هم د زده کړو په جریان کې هم کورنۍ ته نفقه وګټي هم وظیفه وکړي او هم زده کړې وکړي
آیا په یو وخت کې با کیفیت کار او با کیفیت زده کړې کېدلی شي که کېدلی شي څنګه یې ترمنځ توازن رامنځته کېدلی شي په همدې اړه مو د کاري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
پیمان صاحب یو ځوان چې هم کار کوي هم زده کړې کوي څنګه کولای شي چې دواړو ته په سم ډول رسیدګي وکړي
هغه ځوانان ته چې دوی غواړي هم زده کړې پیل کړي هم ورسره څنګه کار وکړي زما پیغام دا دی چې بعضې فاکتورونه باید په پام کې ونیسي دوی اول دا دی چې دوی باید خپل ځان او ذهن او فکر دغه کار ته باید آماده کړي که دوی فکر وکړي چې موږ دا کار نشو کولای بیا هم دوی دا فکر د دې لامل ګرځېدلی شي چې دوی بیا ونیسي کولای دا کار وکړي دوم دا دی چې هیڅ وخت د زده کړې او د کار ترمنځ داسې یو پرتله ونه کړي چې دا یو شی مهم دی دا بلې مهم نه دی کار مې مهم نه دی یا کار مې مهم دی ځکه چې ماته پیسې راځي زده کړه داسې یو شی دی چې باید زه فقط هغه ډیپلوم یا شهادامه ترلاسه کړم دا کار که وکړي بیا د دوی څخه همغه زده کړې بې نتیجه پاتې کېږي د دوی هغه هڅې بې ځایه ځي نو دوی نسي کول چې خپل د زده کړو څخه سمه استفاده وکړي دریم د ځان مدیریت او خپل د ژوند مدیریت ډېره مهمه خبره ده دوی دې باید حوال د ځان مدیریت وکړي باید ځان باندې هغه څه یو ډیسپلین رامنځته کړي چې خپل وخت تقسیم اوقات د شان شت سم برابر کړي او د دې لپاره یو برنامه ولري هغه برنامه کې باید خپل د ژوند د درس او نور مثلا ټولنیزو چارو مسایل پکې پلان کړي او دغه پلان په مطابق مختلف دي دوی ته باید خپل تقسیم اوقات د هر هفته لپاره معلومي د هفته په سر کې باید خپل دوی خپل د هفته هغه تصویر ځان ته روښانه کړي چې ځمانن دغه هفته څنګه ده کوم ورځ کې کوم کار کوم په کوم ساعت کې کوم کار باید وکړم دا دوی ته باید روښانه دي کار یو مقطعي بوختیا ده کار کله پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي اما دغه د زده کړې فرصتونه دا کله کله خصوصا د افغانستان په شرایط کې همیشه یو انسان ته برابر نه وي زما مشوره دا ده چې موږ زده کړه او کار لپاره باید په یو سترګه وګورو چې دا زموږ د کاري شخصیت یو برخه ده زموږ د ژوند یو برخه ده که موږ ښه تحصیلات ولرو کولی شو ښه کار هم پیدا کړو او موږ ته ښه کار کولی شو ښه تحصیلات زمینه هم برابر کړي.
پیمان صاحب، هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
زه فکر کوم هغه ځوانان او په ټوله کې هغه کسان چې نسی کولی خپل د وخت مدیریت وکړي، اولین ستونزه سره چې دوی مخامخ کیږي هغه د دوی د کار کیفیت او د دوی د تعلیماتو کیفیت کښته کیږي. نو دا د دوی اولین مشکل سره دوی مخامخ کیږي. دوم مشکل ذهن په مشکلات سره اخته کیږي، د دوی سترس درجه زیاتیږي، د دوی تشویش زیاتیږي. کله چې دوی د تشویش او سترس زیات شي، دوی نسی کولی خپل کارونه مخته بوزي او بیا کارونه چې بیا ډیر کیږي بیا د دوی سترس نور هم زیاتیږي. دریم دا دی چې د دوی علاقه ژوند سره کمیږي، دوی نه غواړي چې ژوند په ښه توګه نور مخته بوزي. او کله چې دوی باندې داسې ستونزې راسي نو دوی وروسته پاتې کیږي، دوی نسی کولی چې پرمختګ وکړي، نه په تعلیمي، نه په ټولنیز او نه په کاري اړخو کې، او دوی وروسته پاتې کیږي او په ډیر معمولي ساحه کې باید ژوند وکړي.
په دې مسله کې د وخت مدیریت کول مهم ګڼل کیږي. څنګه کیدی شي چې دواړو ته سم وخت بیل شي؟ د وخت مدیریت په دې مسله کې څنګه په ډول کیدی شي؟
اصلا یو مشهور مقوله ده، خبره ده، وای تاسو هیڅ وخت نه لري، تاسو باید وخت وباسئ هر شي لپاره، یا وخت جوړ کړئ یو کار لپاره. نو دا خبره مستقیما ارتباط لري د وخت مدیریت سره. هغه بیا ځان د پاره یو ډیسپلین وټاکو چې زه به اتمان په فلاني وخت د خوبه پاسیږم، بیا ورپسې دا کار کوم، بیا خپل دفتر ته ځم، دفتر کې دا کارونه کوم، بیا خپل په فراغت وخت کې خپل درس په فلاني وخت کې وایم. دا د هفتې د کارونو او د ورځې د کارونو د تقسیم اوقات او د هغې مدیریت کول دوی ته دا زمینه برابروي چې دوی اوسې کولی خپل کار او خپل زده کړې په ښه توګه ترسره کړي. نو د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده. پس له هغې د هر کار دپاره په اساس د لومړیتوبونو چې آیا کار عاجل دی، آیا کار مهم دی، آیا کار مهم دی خو عاجل نه دی، او یا کار عاجل دی خو مهم نه دی، په دغه کټګوري باندې وویشل سي او په هغه اساس باندې تقسیم اوقات ورته ټاکل سي چې دا کار هم مهم دی هم عاجل، زه باید هغه ژر تر ژره ترسره کړم. دا بل کار مهم دی خو عاجل نه دی، دې ته کولی سم دی اوسه وخت پرېږدم. دا بل کار نه مهم دی نه عاجل دی، زه فکر ضرور نه دی چې ور باندې فکر وکړم، خپل ځان ور باندې بوخت کوم. او یو خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې په یو وخت کې یو کار، هیڅ وخت موږ نسو کولی چې په عین حال کې دوه درې کار مخته بوځو. که په دفتر کې خپل دفتری کارونه باید وکړي، نسی کولی چې هم یو ایمیل ته ځواب ورکړي، هم په څنګ کې د کتاب پروت یا کتاب هم ولولي، حتی تمرکز اړین نسی کولی، او د دواړو کارو کیفیت ټیټیږي په دې اساس باندې. نو ځکه فکر کوم چې د وخت مدیریت کې دغه درې څلور اصلونه باید په پام کې ونیول سي تر څو چې سړی اوسې کولی پرمخته لاړ شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلیونې ښه وخت ولرئ.
زما وطن سانې جنادې و محبوبې، افغانان خسته گلونا، افغانان خسته گلونا،
جانان ما در سر وزا و لاله ربون ده وکل تدخ پل وطن سیلونا، تدخ پل وطن سیلونا،
سخی جان زیارت با اوکلو محبوبه، با بیاد والا دهیرات پلور زونا، دهیرات پلور زونا،
به پتی کو پلور می بوزا بولا لیا، یا پا جولا ده فر جس چان چکن دهونا، فر جس چان چکن دهونا،
خربوز و وطن بغلنده و محبوبه، خواگه مره با لورده کن روڑونا، لورده کن روڑونا،
کنر با میان تاوی بوزا بلالیا، به نورستان دغرانا هم کون سیلونا،
خدای کندی خواتا بلار شو و محبوبه غرم بدوالا کپی ساکی تیرونا کپی ساکی تیرونا فرحات بد بوز و محبوبه از نیکشت از من ویاله تاریخونا ویاله تاریخونا
روزگان قندار قسمان گندی بلالیا در پرتی پا بده قبول در صحبتونا قبول در صحبتونا
شو زفار یابتا تاتا بواخلما توفی توفی هاو سو خاتونا تاتا بواخلما توفی